طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام د دولسمې دورې ګرانو محصلینو، خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ جوړ سوکاله او صحت مند وای. او یو ځل بیا به د نن ورځې د نوي درس لپاره حاضر شوی یای. ګرانو محصلینو، پوهان آرین یو ځل بیا ستاسو د نن ورځې نوای درس وړاندې کوم. د طب د برخې په نن درس کې د ځیګر غوړواله یا فټي لیور همدغه ناروغي تر مطالعې لاندې نیسو، یا په ټوله کې د هضمي سیستم اړوند دغه ستونزه تر مطالعې لاندې نیسو. د هضمي سیستم په داخله ناروغیو کې ګڼې ناروغۍ تشریح شوې، مطالعه شوې. د هضمي سیستم د اکسیسری غړو لیډلې د پنکراس اړوند ناروغۍ هم تشریح شوې. اوس نو د هضمي سیستم یوه بله ناروغي چې د ینې اړوند ده، په دې باندې خبرې کوم. ګورئ، په تیر درس کې یا په تیرو درسونو کې د ینې په تړاو تر اوسه پورې موږ کومه ناروغي نه ده ویلې، یا د ینې اړوند کومه ناروغي موږ نه ده مطالعه کړې. لدې وروسته د ینې اړوند ناروغۍ تر مطالعې لاندې نیسو. په ینې کې کومې ناروغۍ پیدا کیږي؟ لومړۍ ستونزه د ینې غوړوالی دی. ګورې، تاسو به اورېدلې وي یو کس وایي چې زه د ینې غوړ لرم، بل کس وایي چې ما ته دغسې پلیټ راکړه چې په هغې کې غوړ نه وي، ځکه زه د ینې غوړ لرم، ینه مې غوړه ده. مختلف اصطلاحات کارول کیږي او دا ستونزه په اوسني وخت کې بیخي زیاته شوې ده. ولې فعالیت نشته ده؟ یو کس چې فعالیت ونه لري، ښه خوراکونه هم وکوي، حتما د ینې په غوړ باندې اخته کیږي. یا که چیرې په دوامدار ډول ښه خوراکونه هم وکړي، فعالیت هم ونه لري، یو څو کاله وروسته حتما په دې ستونزه باندې اخته کیږي. تاسو ګورئ په خپله کورنۍ کې، پلار ګورئ، ورونه ګورئ، خپل ځنونه ګورئ، څه ډول سیستم روان دی ګورئ. خوراک کوو، ښه یې کوو او ډېر یې کوو. دغسې مو نه دي ویلي چې دا خوراک نه کوم دا زما لپاره شاید توان پېښ کړي، ډېر خوراک نه کوم شاید ډېرې ستونزې راته پیدا کړي، یا د وینې غوړ مې زیات کړي، یا مې شکر پیدا شي راتلونکي، یا نورې ستونزې. په هر ځای کې چې په خوراک برابرېږو ښه سمې کوو. که هغه د غوا غوړې دي، که هغه د غټې غوښې دي، یا وازدې دي، یا غټې وریژې، مختلف خوراکونه ښه ډېر کوو او هره ورځ یې کوو، خصوصا هغه کورنۍ چې اقتصادي حالت یې ښه نه وي. او دا ناروغۍ اصلا د مړو خلکو ناروغۍ دي، یعنی هغه کورنۍ چې د اقتصاد له پلوه ښې دي د هغوی اړوند ناروغۍ دي. ګورې، اختیار ډېر پکار دی. که د ځان په اړه ووایم، زه چې کوم خوراک کوم په هغې کې ډېره کمه فیصدي غوړ استفاده کوم، او کومه ورځ چې بیا داسې خوراک وي چې هغه غوړ ډېر لري، فرضاً مۍ وریژې غوړې دي، نو د هغې وروسته حتما پلی مزل کوم یا څه ناڅه ورزش کوم، د دې په خاطر چې هغه باید مصرف شي. په په دوامدار ډول دا غوړ چې اضافه کیږي دنو په وینه کې په رګونو کې دنو زیاتیږي. ګورئ داسې یو مثال لري لکه د ژمي پر مهال یو بخاري ده هغه په کوټه کې لګېدلې ده. په دې بخاري کې د ژمي پر مهال مختلف شیان سوځیږي. کله چې پسرلی راځي بخاري لرې کیږي، نل لرې کیږي. دغه نل ته چې وګوري دغسې تور تروالی لري او دغه نل تنګ شوی وي. په دې کې دغه تروالی ډېر زیات شوی وي. ولې؟ دغه د لوګي کوچني کوچني بڅر کې دا د نل داخل پوښوي او بالاخره نل تنګیږي. دا خو ګورئ وچ بڅر کې دي. کله چې غوړ وي خوراکي مواد کې خو غوړ دي، نو غوړوالی خو ډېر سریښناک وي او دا په دیوالونو پورې د رګونو په دیوالونو پورې خښیږي. او بیا د بخاري نل خو ډېر غټ دی، سیده دی او غټ دی. د انسان بدن رګونه خو ډېر تنګ دي، کوچني دي، حتی داسې رګونه هم شته دي چې ویښته ته ورته دي. نو ځکه خو ډېری کسان د زړه د حملې څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ګزار وهي، چې په اسلام موږ ورته وایو سټروک، یعنی سټروک یې وهي، په دماغو کې کوم رګ بندیږي یا شکیږي، او یا د ینې ناروغۍ ورته پیدا کیږي یا د شکر ناروغۍ ورته پیدا کیږي یا نورې ناروغۍ. ګورې په دې برخه کې هغه ناروغۍ چې د همدغو غفلتونو له وجې پیدا کیږي، یو نفر خوراک کوي ورزش نه لري، یو نفر دی داسې خوراکونه کوي چې هغه ډېر غوړ لري، نو پایله یې ډېره خرابه ده. همدغه ناروغۍ موږ په همدغه درسونو کې اوس وایو، راتلونکو درسونو کې هم وایو، نن درس کې هم وایو. لیکل شوي دي د ځیګر غوړوالی یا فټي لیور، فټ غوړ ته ویل کیږي، شخم. فټي لیور غوړې نه ینه، یعنی داسې ینه چې غوړ لري. ای انځور وګورئ، په ای انځور کې یا په لومړي انځور کې دا ینه ګورئ د ساده مایکروسکوپ په واسطه یا د زرابین په واسطه تاسو ته ګورئ، غټه شوې ده. دغه منځ یې ژېړوالی لري یا دغسې غوړ لري، چربي لري. یا بی انځور کې وګورئ، هغه لومړی انځور یا لومړی شکل سور رنګه ینه ده، هیلتي لیور ده، صحتمند ده. فټي لیور ګورئ ژېړوالی پیدا کړی دی او تر څنګ یې دغه ژېړ ژېړ جوړښتونه پکې ګورئ، دا د ینې د غوړوالي نښې دي، فټي لیور. او دا حالت نور هم دوام کوي، ګورئ لیور فایبروسیس او بالاخره سیروسیس، ینه بیخي خرابیږي، تور رنګ اخلي او د ینې فعالیت له منځه ځي. ښه راځئ محصلینو، متن وایم. لیکل شوي دي فټي لیور هغه حالت ته وایي چې د ځیګر حجرې زیات غوړ یعنی فټ ذخیره کړي. ګورئ فټي لیور هغه حالت ته وایي چې د ځیګر حجرې زیات غوړ یعنی فټ ذخیره کړي. که په وخت کنټرول نشي دا د ځیګر التهاب او حتی د ځیګر سیروسیس ته لار هواروي. ګورئ زده کوونکو، فټي لیور هغه حالت ته وایي. کوم حالت ته وایي؟ داسې یو حالت دی چې د ځیګر حجرې زیات غوړ یعنی فټ ذخیره کړي. د ځیګر حجرې ته هیپاټوسایټ وایي. د هیپاټوسایټ حجرې یا د ځیګر حجرې ډېر غوړ ذخیره کوي. که په وخت کنټرول نه شي دا د ځیګر التهاب سبب کیږي او یا حتی د ځیګر سیروزیس ته لاره هواروي. لیور سیروسیز یا ځیګر سیروسیز داسې یو حالت دی چې په دې کې ینه مطلق خرابیږي، د ینې نسج مطلق له منځه ځي. تقریبا داسې کیږي لکه یو سکور، لکه سکاره، نسج مکمل خرابیږي او فعالیت سم نشي کولی، ینه له فعالیت لوي. دا صفحه واړوئ، نه پنځو صفحه کې دغه بی انځور او سی انځور وګورئ. البته سی سیروسیز لیور څومره خرابه شوې ده. سی انځور کې یو پورته انځور یو لاندې، د لاندې انځور د دې لیور سیروسیس انځور دی، یعنی خرابه شوی. یا بی انځور کې ښي طرف ته انځور وګورئ، سیروسیس لیور، د ځیګر سیروسیس. راتلونکي درس کې وایو لیور سیروسیس. ښه، بیرته راشي خپل درس ته. ف فټی لیور هغه حالت ته وایي چې د ځیګر حجرې زیات غوړ یعنی فټ ذخیره کړي که په وخت کنټرول نشي دا د ځیګر التهاب او حتی د ځیګر سیروزیس ته لاره هواروي یعنی باید کنټرول شي غوړ کنټرول شي ښه علتونه یا کازیس ولې دا حالت رامنځته کیږي ولې ینه غوړیږي یا غوړ اخلي لومړی چاغښت یا اوبیزیټي فرد غټیږي غټیږي وزن یې له کنټرول وتلی وي او دا فکر هم ورسره نه وي چې دا باید بیرته کنټرول کړم وزن یې له کنټرول مخکې روان دی فرضاً مناسب وزن 80 کیلو دی نوی ته رسیږي 100 ته رسیږي 110 ته 115 120 ورو ورو روان دی کنټرول نشته دی چاغښت خپله د لیور د غوړوالي سبب کی یعنی ینه غوړیږي دوهم د شکر ناروغي ډی ایم د شکر په ناروغۍ کې هم همدغسې حالت وي په وینه کې ګلوکوز زیاتیږي مصرف یې کم وي ځکه د وینې ګلوکوز دا حجراتو ته ډیر نه داخلیږي په وینه کې ګلوکوز وي خو همه حجرې نشي مصرفولی دا ګلوکوز نو بیا په هیپاټوسایډ یا د ینه په حجرو کې د شهم په ډول ذخیره کیږي ګلوکوز کچره په وینه کې زیاتیږي په یاد ولرئ دا نو بیا په ګلایکوجن بدلیږي په شهمو بدلیږي د ګلوکوز ذخیره ګلایکوجن د ګلایکوجن خپله غوړ حالت ته یا د ینه د غوړوالي سبب کیږي مخکې ځو د وینې غوړ زیاتوالی فرضاً یو څوک د ډېر خوراکونه کوي غوړ خوراکونه کوي د وینې غوړ کچرې زیاتیږي هایپر لیپیډیمیا حالت رامنځته کیږي دا هم څه شی رامنځته کوي د ینه غوړواله رامنځته کوي د الکولو زیات استعمال الکول ولې الکول په زیات اندازه قندونه لري زیات اندازه قند لري ګلوکوز لري نو کله چې په وینه کې ګلوکوز زیاتیږي اضافي اندازه یې ینه په غوړو بدلوي په شهمو یې بدلوي او د شهم په ډول یې ذخیره کوي ګورئ ګلوکوز که چیرې زیاتیږي ینه یې په شهمو بدلوي او په ینه کې ذخیره کوي الکول په زیات اندازه ګلوکوز لري ځکه نو هغه کسان چې الکول استفاده کړي شراب استفاده کړي زیات انرژي لري یا زیاته انرژي لري ډیر فعال شي لومړی وخت کې بل ځینې درمل دوامدار کارول لکه سټیرایډ درمل سټیرایډي درمل ګورئ په یاد وساتئ هغه درمل چې د چاغولو لپاره دي د چاغښت لپاره دي ځینې سټیرایډ فارمولا لري سټیرایډي فارمولا لري په خپل ترکیب کې سټیرایډ لري که چیرې دا دوامدار کارول کیږي د ینه د غوړوالي سبب کیږي د غاټوالي یا د چاغوالي لپاره کوم درمل ښه دي په یاد وساتئ دغسې درمل چې د اشتها زیاتوونکي وي کله چې اشتها زیاته شوه زیات خوراک به کیږي کله چې زیات خوراک کیږي په نتیجه کې چاغواله رامنځته کیږي یا غاټوالی یعنی بدن غټیږي ځینې کسان د چاغوالي لپاره یا د غټوالي لپاره دغسې درمل استفاده کوي چې هغه جانبي عوارض لري سایډ افیکټس لري د بدن لپاره نقصانی دي لکه خصوصا هغه درمل چې سټیرایډس لري سټیرایډس که چیرې یو څوک ډېر استفاده کوي صحیح ده چې غټ به یې کړي چاغ به یې کړي خو همه د ینه غوړ هم رامنځته کولی شي ګورئ دلته مروړی دي ځینې درمل دوامدار کارول لکه سټیرایډس ښه په نښو باندې خبرې کوو سیمټومس نښې یا سیمټومس یعنی کله چې د ځیګر غوړوالی شته وي نو فرد د ځیګر د ینه په غوړوالي باندې اخته دی د ینه غوړ لري تا ته کلینیک ته راځي ته څنګه پوهیږي چې دغه کومه ناروغي لري څه ډول ناروغي لري دغه کسان اکثره نښې نه لري ګورئ سایلنټ ډیزیز ده سایلنټ مانا خاموشه ناروغي ده روغ وي کومه نښه نه لري ځینې وخت لاندې نښې لیدل کیږي کومې نښې ستړیا لري فټیګو ډېر فعالیت نشي کولی د ینه درد لري هیپاټیک پین ینه خو تاسو ته معلومه ده چې په کومه ساحه کې موقعیت لري په هماغه ساحه کې درد لري وزن کمښت رامنځته کیږي ویټ لاس یعنی وروسته وزن کمیږي اشتها کمواله رامنځته کیږي. انوراکسیا، کله چې اشتها کمیږي نو وزن هم کمیږي. دلته نو د ینه فعالیت کمیږي. ګورئ، کله چې ینه کمزوري کیږي اشتها کمیږي او له امله یې وزن کمیږي. تشخیص یا ډایاګنوزیس، څنګه موږ تشخیص ته رسیدلی شو؟ نښې نښانې خو څنڅه پیچلی دي، یعنی د دې نه معلومول څنڅه درون کار دی، سخت کار دی چې موږ پوه شو چې یو کس همدغه ناروغي لري یا د ځیګر غوړوالی لري. د نښو له مخې د دې معلومول څنڅه درون کار دی، سخت کار دی. انځورونو باندې لومړی خبرې کوم. ای انځور، بی انځور وګورئ. د بی انځور کې پورته برخه کې سور رنګ کې ینه ده، د هیلتي لیور ده، سترګو ته یې نږدې کړئ، یعنی صحت لري، ستونزه نه لري. ښي طرف ته فاټي لیور، ینه غوړه شوې ده، فټ پکې دي. او دا حالت که چیرې کنټرول نه شي نو لیور فایبروزیس رامنځته کیږي. لیور فایبروزیس په ینه کې کلکوالی رامنځته کیږي، دغه فټ ډیر کلکیږي او بالاخره سیروسیس تور رنګ کې ینه داسې ګورئ. سیروسیس داسې یو حالت دی چې د ینه حجرات مطلق خرابیږي، بیا نو فعالیت نشي کولی. سی انځور وګورئ، هیلتي لیور. او ښي طرف ته ژیړوالی چې لري، فټي لیور، ینه غوړه شوې ده. ډي انځور لاندې وګورئ، فټي لیور وګورئ. ځای ځای دغسې کتلې پکې لیدل کیږي، دا اصلا غوړ یا شه هم دي. راځئ تشخیص باندې خبرې کوو. ډایاګنوزیس یا تشخیص چې ورته وایي، څه ډول دغه ناروغي موږ پیژندلی شو؟ لومړی د وینې ازموینه. د وینې ازموینه کې ایل ایف ټي ټیسټ، ایل ایف ټیسټ یا ایل ایف ټي. ایل ایف ټي څه معنی؟ لیور فنکشن ټیسټ. دا مو په مخففو تورو کې ویلي وو، ګورې لیکل شوي دي. د لیور فنکشن ټیسټ په واسطه د ینې دندې معلومول. ایل ایف ټي ټیسټ دا د لیبرانټ لخوا یا هغه کس چې په لابراتوار کې کار کوي د هغې لخوا ترسره کیږي. او دا معلومیږي چې ینه څه ډول فعالیت لري. دوهم ډول الټراساوند ټیسټ ترسره کولی شو. الټراساوند بیا هم یوه ښه تشخیص کوونکې وسیله شوه، د غوړوالي اندازه معلوموي. الټراساوند دا د غوړوالي اندازه معلوموي. په دې پسې به ډېر نه ګرځئ چې دا ټیسټونه څه ډول ترسره کیږي. ګورې، الټراساوند ځانته یو کیسب دی، ځانته مسلک دی. الټراساوند ځانته مسلک دی. تاسو یوازې دومره وظیفه ویل لرئ چې د ناروغ ته الټراساوند ټیسټ یوازې په یوه کاغذ باندې ولیکئ، هغه درته راپور راوړي. د الټراساوند ماهر کس هغه درته راپور راوړي، سونولوجیسټ ټول راپور درته راوړي چې فرضاً ینه غټه شوې ده، هیپاټومی گلی ده، یا ینه کې غوړوالی ده، یا دغه ستونزې پکې ده، یا کینسر پکې ده، یا کتله پکې ده. د دې په اړه ټول راپور درکوي. دریم ډول ټیسټ یې فایبروسکین یا سیټي سکین ترسره کولی. سیټي سکین یوه بله تشخیص کوونکې وسیله ده. ینه په ټوټو ټوټو باندې ویشي، په مکتا باندې ویشي، پرې کوي، بیا انځور درته ښکاره کوي او ته پکې لیدلی شي چې غوړ پکې شته دی نه. څلورم، کله کله لیور بایوپسی هم اخیستل کیږي. لیور بایوپسی دې ته ویل کیږي، ګورې لیکل شوي، یعنی د ینه څخه یوه نمونه اخیستل کیږي او بیا په لابراتوار کې څیړل کیږي. د ینه نه یوه نمونه اخیستل کیږي، لیور بایوپسی، او لابراتوار کې کتل کیږي چې په هیپاټوسایډ حجرې، یا هغه حجرې چې د ینه مربوط دي، په دې کې څومره اندازه شخم یا غوړ ځای پر څه شوي دي. او دا هم کتل کیږي چې د حجرې خو زیانمنې شوې نه دي، د غوړو له وجې ورو ورو زیانمنېږي. ښه، نو محصلینو، دا نو د تشخیص لپاره څلور مختلفې لارې دي. د ینې ازموینه، د وینې لارې، لیور فنکشن ټیسټ، د ینې وظیفې معلومول، الټراساوند معاینه، سیټي سکین معاینه، او د بایوپسی اخیستل. د وروستي دوه حالتونه دا څه نه څه کم ترسره کیږي، یا دا دوه معاینات څه نه څه پیچلې غوندې دي او یا ډېر وخت اړتیا لري. لیور بایوپسی خو بیخي ډېر وخت اړتیا لري. درملنه باندې خبرې کوو. ساده درملنه لري یا ټریټمنټ. د ژوند طرز بدلول، د ژوند طریقه بدلول، په دې کې څه شی شامل دي؟ وزن کمول، ویټ لاس، فعالیت کول، ګوره منظم فعالیت باید ترسره شي، یا غذایي رژیم دې ته توجه کول. په ټوله کې وزن کمول، ویټ لاس، منظم ورزش کول. کله چې منظم ورزش کیږي په وینه کې شته غوړ او په وینه کې شته ګلوکوز دا مصرف کیږي. بل صحی رژیم، ګټور رژیم، په دې کې لکه لو فیټ، داسې خوراکونه چې کم غوړ پکې وي، لو شوګر، داسې خوراکونه چې کم ګلوکوز یا بوره پکې وي، داسې خوراکونه چې کم قند پکې وي، کمه بوره پکې وي. ښه، یو ځل بیا وایم چې د ژوند طرزالعمل بدلول یا د ژوند طرز بدلول، د ژوند طریقه بدلول، په دې کې د وزن کمښت شرط دی. دغه کسان باید وزن کم کړي، د دې تر څنګ منظم ورزش او صحي رژیم باید تعقیب کړي. لو فټ یعنی کم شحم، لو شوګر یعنی کمه بوره، دا باید استفاده کړي. دوهم، د شکر او کولیسټرول کنټرول، شکر باید کنټرول کړي. که چیرې یو څوک شکر لري، کولیسټرول یا د وینې غوړ کې اوسوک لري، هغه باید کنټرول کړي، ځکه د وینې غوړ نه ورسته د ینه غوړ رامنځته کیږي. دریم، د الکول پریښودل، الکول باید پریښودل شي. یادونه، فاتي لیور اکثر خاموشه ناروغي ده، ډیری وخت خاموشه وي، سایلنت ده، خو که په وخت کنټرول نشي د ځیګر التهاب، سیروسیس او حتی سرطان سبب کیدای شي. فاتی لیور په وخت کنټرول نشي د ځیګر د التهاب سبب کیږي، سیروسیس سبب کیږي، د ینه د سیروسیس یعنی ینه ډیره خرابیږي، لکه مخکې ما خبرې وکولې، او حتی ځینې مهال ینه په کینسر باندې اخته کیږي او له امله یې مړینه رامنځته کیږي. ښه، نو محصلین، د ځیګر په غوړوالي یا د ینه په غوړوالي باندې پوه شوای. له دې وروسته که چیرې تاسې په ټولنه کې لږ دقیق شئ، ځیرک شئ، ډیر وخت به واورئ چې د فلانی کس د ینې غوړ دي، فلانی کس د ینې غوړ لري، یو د وینې غوړ دي، بل د ینې غوړ دي. لومړی د وینې غوړ پیدا کیږي، له هغې وروسته د ینې غوړ پیدا کیږي. نو سپارښتنه دا ده که چیرې شکر کوم ناروغان لري، هغه باید کنټرول وساتي، ځکه د ینې غوړ هغه رامنځته کیږي. که یو کس د وینې غوړ لري، هغه باید هغه کنټرول کړي، ځکه وروسته بیا نو د ینه غوړ پیدا کیږي. او ینه څومره مهم حیاتي غړی دی، ینه ډیر اهم او مهم حیاتي غړی دی په بدن کې، چې مختلفې دندې او وظیفې ترسره کوي. او کله چې ینه خرابیږي، لکه مخکې ما وویل چې اشتها به خرابه شي، کله چې اشتها خرابیږي نو دغه کسان بیرته وزن بایلي، چې دغه وزن بایلل دا د ناروغۍ له وجې دي. دا نو بیا په دې معنی نه ده چې د ینه ناروغي به یې له منځه ولاړه شي ځکه وزن یې کم کړی. نه، وزن باید په ورزش کم شي، وزن باید په غذایي رژیم باندې کم شي. دغسې ډایټ، دغسې پرهیز باید ترسره شي چې هغه د وزن د کمښت لپاره اړین وي. سبزی باید استفاده شي، ترکاری باید استفاده شي. ګورئ، ډیر وخت غټ غټ خوراکونه، وریژې، غوړي، غټې غوښې، دا نو هغو کسانو ته چې عمرونه یې څه نه څه لوړ دي، یې وزنونه زیات دي، ډېر ضرر لري. که چیرې بیا په دوامدار ډول دا غوړ خوراکونه کوي او پرهیز نه لري، تر څنګ یې ورزش نه لري، حتما دغه ستونزې پیدا کیدلی شي. ښه، نو محصلینو، اوس لپاره دغه درسي پروګرام پای ته رسوم. راتلونکي درس کې د ینې یوه بله ستونزه چې هغې ته لیور سیروزیس وایي، همدغه ناروغي به راپیلو. اوس لپاره دغه درسي پروګرام په همدې ځای پای ته رسوم. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ څلور دیرشمه درسي خپرونه ده. د څلور دیرشمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری ما انتخاب کړی دی. څلور دیرش شمیره پیدا کړئ، د بی توری دایره توره کړئ. تربل درسی پروگرامات اجازه را کړی. ښه دوستۍ، علامه ملشا.
طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آریان سره.